خبرونه کې به دغه موضوعات تعقیب کړو. ډیره زیاته مننه علامه مل.
په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی چې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا غړی دی، حکومت تورنوي چې د سولې اړوند یو شمېر مهم فرصتونه یې ضایع کړي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح بیا وایي خلک باید د سولې له روان بهیر اندېښنه ونه لري. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو.
محمد محقق وای حکومت او طالبان د سولې لپاره برابر سوی فرصت لا سنور کوي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی د مصالحې عالی شورا په ترکیب کې لګډونه ډاډه وکړه. په بیلاروس کې نن 22مه ورځ هم مظاهره روان دي. د وحدت ګوند مشر وای د سولې په خبرو کې باید د جمهوریت پر ارزښتونو معامله ونیسي. محمد محقق چې د نورو سیاسي څیرو ترڅنګ د عالی د عاشورا په مناسبت په کابل کې خبرې کولې، له حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلي فرصتونه له لاسه ورنه کړي. بلخوا په کابل کې د دینی مراسمو د امنیتي چارو د همغږۍ د عالی کمیسیون مشر محمد اسلم شیوانان ازادي راډیو ته ویل چې په کابل ولایتونو کې د عاشورا د مراسمو خوندیتوب لپاره په زرګونو کسان ګمارل سوي.
د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر لوړ همت او د ولسي رضاکارانو ځواکونو په همکاري چې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د کابل په سطحه فعال دي، امنیتي وضعیت کاملا کنټرول دی.
4000 امنیتي کسان او 10000 ولسی رضاکاران یوازې په کابل کې د شورا د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. پخوانی ولسمشر حمید کرزای وایي نه غواړي په کوم حکومتي تشکیل کې برخه واخلي. د بدسل کې د چې د ملي پخلاینې د عالی شورا د غړو او مشرتابه پلاوی په پرونی اعلان سوي فهرست کې د حمید کرزي نوم هم راغلی دی. شغلی کرزي نن په ویلاما کې ویلي چې د یو افغان وګړي په توګه د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکوي. د فراولایت امنیتي چارواکي وایي 15 وسلوال طالبان نن سهار په قلایکا ولسوالۍ کې وژل سوي. د ملي اردو ویان حشمت الله احمدي نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو پر امنیتي ځواکونو حمله پلان کړې وي.
د دوی حمله د هوایي ځواک په ملاتړ د ملي اردو د اتل پرسونل لخوا شاندې کړی شوي. په نتیجه کې د طیب صابر د ډلې 5 تروریست طالبان وژل شوي او په دغو ساحو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا د دوی 3 سمڅې هم ویجاړې شوي.
وسله والو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو له ازادي راډیو نه اورئ. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس مثبتې پیښې نن یکشنبه تر 15 میلیونه واوښتې. د خبري اژانسونو په حواله د دغه وایرس مثبتې پیښې په هندوستان کې په زیاتېدو دي. هندوستان چې د وګړو د شمیر له مخې د نړۍ په سطحه په دویم کتار کې راځي، په 4 ساعتونو کې د کورونا وایرس نږدې 8,001 مثبتې پیښې ثبت کړي چې بېساري ګڼل کیږي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 3,34,000 واوښتی دی. په بیلاروس کې د ولسمشری تر لانجمنو ټاکنو وروسته مظاهرې 22مې ورځې ته وغځېدې. د اګست 9مې د ټاکنو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو د 6مې دورې لپاره ولسمشری اعلان شو، خو اپوزیسیون وایي چې په دغو ټاکنو کې درغلي شوې ده. چارواکو د نننیو مظاهرو په درشل کې تیر شپه د پلازمینه مینسک په خپلواکۍ میدان او د ښار په نورو برخو کې اوسپنیز خندونه درولې دي. په پرونیو مظاهرو کې شاوخوا 10000 کسانو ګډون کړی و چې ډېرې ښځې وې. بلوازد پولیسو ځینې کسان نیولې دي. په همدې حال کې د بیلاروس د ملي امنیت شورا لښته لږه د ولسو خبریالانو چې بهرنیو خبري اژانسونو ته کار کوه کاري جوازونه فسخه کړل. په دوی کې د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریالان هم شامل دي. یو کس په امریکا کې هغه وخت وژل سو چې د ولسمشر ترامپ پلویان او مخالفان په پورتلند ښار کې په خوډب کې وتل. د ښاغلي ترامپ 2500 پلویان چې په یو موټری کاروان کې برای روان وو د تورپوستو له ځینو فعالانو سره مخامخ سول. د وژل سوي پیژندګلوي نه ده سوي او چارواکي دا هم نه وایي چې ویشتنه یې له خوډاب سره تړاو لري او که څنګه. پورتلند ښار کې له 4 میاشتو راهیسې چې تورپوستی جورج فلوید پکې د پولیسو په توقیف کې مړ سو، د هغه څه خلاف مظاهرې کېږي چې فعالان یې د پولیسو زور زیاتی بولي. مظاهرې په ویسکانسن ایالت کې د پولیسو په ډزو تېره اونۍ د یوه بل افریقایي له اصله سړي په وژلو پسې بیا تودې سوي دي. او د جرمني په ختیز کې چارواکو د اونشتروت سیند په ځینو برخو کې لمبېده بند کړه. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې ځینو کسانو ادعا وکړه چې په سیند کې تیمسا یا سیمساره لیدلې ده. د پلازمینې برلین د جنوب لویدیز په 115 کیلومتري کې د بورګین لند محلي چارواکو پرون وخت وویل چې پر لمبه دغه بندیز به تر را روانې یکشنبې پر ځای وي. د سیمسارې د موندلو لپاره سخت عملیات پیل شوي خو لا یې څرک نه دی برېښېدلی. په جرمني او د اروپا په نورو برخو کې تیمسا یا سیمساره دومره نه پیدا کیږي.
له سلیم محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی چې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا د غړو په نوي اعلان شوي لیست کې نوم شامل دی وایي چې افغان حکومت د سولې اړوند مهم فرصتونه له لاسه ورکړي.
د افغانستان ولسمشر لمړی کس و چې سولې له شي څخه متن ته راول موس اوربندو کې
د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینا پالو چې وایي اشرف غنی د سولې په برخه کې ډیر کارونه کړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح بیا ویلي خلک باید د سولې روان بهیر اندېښنه ونه لري. د یو شمېر سیاسي څېرو چې د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د غړو په اعلان شوي لیست کې نومونه شامل دي د وروستیو څرګندونو او د دغه شورا د ترکیب په اړه به د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر واخلو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دغه راز ملګري ملتونه نن په نړۍ کې د په زور لا درکه شو قربانیانو نړیواله ورځ لمانځي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې مو د ورکو شو عزیزانو د ازادي راډیو اونیزه خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام 5.5 څپه صافه وازی اوریدلی شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی افغان حکومت ورنوي چې د سولې اړوند یو شمیر مهم فرصتونه ضایع کړي دي. ښاغلي خلیلی چې نن د عاشورا د ورځې د لمانځلو په انترس کې په خپله د وینا په یوه برخه کې پر افغان حکومت دغه تور ولګو. دغه راز وویل د طالبانو مشر ملا هیبت الله دوه کاله مخکې د ده د یوه لیک په ځواب کې ویلو چې حاضر دی په هلمند کې له دوی سره مقام خبرې وکړي. خو ښاغلی خلیلی وایي چې هغه وخت ولسمشر د دې غوښتنې په ځواب کې وویل چې حکومت د خبرو پیل ته چمتو نه دی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي ولسمشر پیاوړی هوډ لري چې افغانانو ته یوه باعزته سوله را ولی. نور حال د ازادي راډیو د خبريال امید زهیر مل پر رپورټ کې
د افغانستان د سولې علي شورا په خوانی رئیس محمد کریم خلیلی وایي که د سولې لپاره رامنځته شوی اوسنی فرصت له لاسه ووزي د افغانستان د ملت پر وړاندې به لویه جفاوي. کریم خلیلی چې د ملي روغې جوړ شورا د غړي په توګه د ارګ لخوا په خپاره شوي نوملړ کې نوم هم شته حکومت تورنوي چې د سولې لپاره ځینې فرصتونه له لاسه ورکړي. هغه وایي د طالبانو مشر ملا هبت الله دوه کاله وړاندې له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی ښودلی و خو د افغانستان حکومت چمتووالی نه درلود.
ملا هبت الله ته مو لیک ولیږه او ځواب یې هم راکړ. د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یې بشپړ چمتووالی وښود او خپل پلاوی هلمند ته راولیږه. مولوی سراجی د پلاوی مشر و. لیک مو ولسمشر ته وسپاره. هغه وویل چې ډیر تاریخي کار شوی ولی موږ اوس چمتو نه یو. ما ورته وویل چې ښاغلی ولسمشر د طالبانو پلاوی په هلمند کې دی څه یو طلایي فرصت مو له لاسه ورکړ.
خغلی خلیلی وایي هغه مهال چې د سولې علي شورا رئیس د طالبانو بیلابیل قومندانانو چې په افغانستان کې جګړه کوله له ولسمشر سره د ویډیو لالارې خبرې وکړي او د سولې لپاره چمتووالی وښود. د کریم خلیلی په خبره بهرنیانو هم هغه وخت د خبرو پیل ته لیوالتیا ونه خوده. خو د افغانستان حکومت بیا د خغلی خلیلی د څرګندونو په اړه غبرګون ښیي. د ولسمشر د وایان مرستیال دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل ولسمشر پیاوړی هوډ لري چې افغانانو ته باعزته سوله راولي.
د افغانستان ولسمشر لومړی کس و چې سوله له شي څخه متن ته راول موس اوربندو کې تر هغه وروسته د سولې لپاره متواترې هڅې د سولې لپاره د لارې نقشه د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګو دوه ځله راغوښتنه دا ټول ثابتوي چې ولسمشر هوډ د سولې په اړه باندې غشتلی دي.
له طالبانو سره مو هم دوه کاله وړاندې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره هلمند ته د دوی د پلاوي د راتګ مسأله شریکه کړه خو ځواب یې رانه کړ. له دې وړاندې هم یو شمېر سیاسینو حکومت تورن کړی چې د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي، خو افغان حکومت تل ویلي چې سوله یې لومړیتوب دی.
به هم په موضوع کې تم کېږو. ولسمشر اشرف غنی وایي سوله په قدرت کې د معاملې په معنا نه ده. د ولسمشر له قوله سوله د افغانانو هغه غوښتنه ده چې جګړه او تاوتریخوالی پکې پای ته رسیږي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا ویلي خلک باید د سولې روان بهیر ته اندېښنه ونه لري. په عین حال کې یو شمېر سیاسیون له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې له جمهوریت او اساسي قانون څخه دفاع خپله سره کرښه بولي. بیا هم امید زهیر مل نور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه دوره پای ته رسیدلې چې یو کوچنی ډله د هر څه واکدار وه. ولسمشر چې نن یې د کابل په دشتي برچي کې د عاشورا په مناسبت جوړ شوي او مراسمو ته وینا کوله، وویل جمهوریت د ټولو افغانانو نظام دی او کولی شي چې هر څه جذب کړي. ولسمشر د سولې روان بهیر ته هم اشاره وکړه او ویل سوله د قدرت د ویش د سیاسي معاملې په معنا نه ده.
هیله می داده چې له سولې م ویریږي، ځکه سوله د قدرت د ویش د سیاسي معاملې په معنا نه ده. د سولې معنا ته د افغانانو له نظر وګورئ. د افغانستان هر ښځه او سړی څه غواړي؟ په تلپاتې ډول د تاوتریخوالي پای.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح بیا د سولې روان بهیر په اړه د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې وایي هغه لاسته راوړنې چې په وروستیو کې ترلاسه شوي څه نه دي چې له لاسه ووځي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم له جمهوري نظام ننګه کوي او له طالبانو غواړي چې له افغانانو سره د خبرو د پیل لپاره چمتو شي. ښاغلی دانش اماراتي نظام کارندنه بولي.
در نظام امارات جامعه افغانستان
با عزت سوله یو قوي دولت او واحد ملت ته اړتیا لري. اماراتي نظام نه قوي دولت جوړولی شي او نه هم واحد ملت.
جمهوریت حمایه میکنه.
خو د کابل په لویدیځ کې د عاشورا په دوه نورو جوړ شویو مراسمو کې یو شمېر سیاسیون د سولې په پروسه کې د ټولو اړخونو په ګډون د ټینګار تر څنګ ځینې وړاندیزونه لري. محمد محقق چې ارګي د ملي روغې جوړې شورا په نوم لړ کې نوم د غړي په توګه یاد کړی، له طالبانو سره په خبرو کې یو شمېر موضوعات د سرو کرښو په توګه یادوي او ترې ننګه کوي.
موږ سوله کوو، د دواړو لوریو پلاوی دی ولاړ شي پر هغو مسایلو چې په منځ کې دي خبرې وکړي. ولې هغه څه چې زموږ لپاره سری کرښې دي جمهوری اسلامي نظام دی چې ترې نه تیریږو. بل موضوع هم اساسي قانون دی.
قانون اساسي
په افغانستان کې د عاشورا مراسمو یاد داسې مهال تازه کیږي چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو د پایل لپاره خپل پلاوی اعلان کړی او تازه یې د ملي روغې جوړې شورا تشکیلات هم اعلان کړل. په ښکاره د افغانستان د نظام په اړه د سیاسیونو او حکومت دریځ داسې مهال مخته راځي چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوي مشر عباس ستانکزي ویلي د سولې په خبرو کې به یو بحث د نظام بدلون وي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم هم د شبه له کابل را سره وصل دی. رحیم صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه نیکی هلی تاسو قدر من اوریدونکو ته.
نن یو شمیر سیاسي څیرو چې نمونه د افغانستان د مصالحې د ملي شورا په د غړو په نوي اعلان شوي لیست کې هم دي. یو لړ څرګندونې وکړي. دوی څرګندونې تر ډیره انتقادي وي. په تیره بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس کریم خلیلی څرګندونې چې حکومت یې تورن کړ چې د سولې اړوند مهم فرصتونه یې ضایع کړي. دغه راز د وویل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله دوه کاله مخکې دته یو لیک د لیک په ځواب کې ویلو چې حاضر دی په هلمند کې له دوی سره وګوري، خو ولسمشر د هغه غوښتنې په ځواب کې ویل چې تر اوسه حکومت چمتو نه دی. ولې دوی دا څرګندونې کوي؟ آیا پر اختیا ستاسو په نظر د سولې په برخه کې ډیر فرصتونه ضایع شوي دي؟
ګوري، دې کې شک نشته چې په تیرو دوه لسیزو کې موږ په وار وار داسې مواقع درلودي چې د سولې بهیر مخته واچول شو، مخته وړل شي. دا لومړی ځل نه کلونو په ابتدایي کلونو کې، یعنی 2015 شپږم په لړ کې هم داسې فرصتونه موجود وو. د حزب اسلامي کوم بحث چې موږ د وروسته سولې باندې په 2015 کې بدل شو، 2008 اتم نه شروع شو، تګ راتګ او ناستې ولاړې روانې. نو که دا ووایو چې یو فرصت را پیدا شو او د هغې نه ګټه وانخیستل شو، نو دا یوازې دا یوه موقع نه ده. داسې ډېرې مواقع راغلي دي چې موږ له لاس ورکړي دي، یا داخل نه مخه نه دي مدیریت کړي، یا کم خارجی ورانکار یې ناصر که هیوادونه دی کډلې دی هغوی برلاسي شوي دي او د سولې فرصت ته اجازه نه ده ورکړې چې مخته لاړ شي. نو دا فرصتونه راځي خصوصا د افغانستان په کشالې کې چې ډېره پیچلې او کړکېچنه ده، په دې کې داسې چانسونه را برسېره کېدل لاسه وتل دا یو معمول دی. اور چې دوی دا سرګندونې کوي په ټوله کې دا ټول هغه خلک دي چې د ولسمشر سره سیاسي اختلاف لري، او د دې شاهد موږ او تاسو دا تیر تقریبا دوه کالو څخه یو کله نه چې د افغانستان د 2019 کال د ټاکنو مهالویش اعلان شو، د هغه وخت نه را په دې خوا دغه سیاسيون سیاستوال سره ویشلي دي، او هغه غټ دلیل دا چې دوی د واک د رسېدو د مبارزه کوله، او دا غي له کبله هیڅ نوع اجماع موجود نه و. تیرو څو میاشتو کې ولسمشر د دې مشرانو سره ناست ولاړو لارې هڅه وکړله چې یو اندازه غ بینلې اجماع بیرته منځته راولي، لیکن بیا هم د سیاسيون په وار وار کوشش کوي چې د ځان د مطرح کولو لپاره اختلافي مسایلو ته لمن وهي. په داسې حال کې چې سولې پروسه د تیر باندې د جړلو پر ځای روان ته د هیله مندۍ بهیر باید وشيږي، او د دې سیاسيون نه توقع دا کېږي چې دوی راتلونکي ته کار وکړي. چې په تیر کې به کوم چانس لاسته تللی، ډېر چانسونه لاسته تللي دي.
بله رحیم صاحب، دغه ترکیب ته تاسو څه ډول ګوري، څه ډول ارزوي د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا هغه د غړو اعلان شوی لیست چې د ولسمشر اشرف غنی د فرمان له مخې ارګ خپور کړی دی؟ که څه هم تر اوسه پورې موږ د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د مشر عکس العمل نه لرو، داسې ویل کېږي چې له دغه لیست کې له ځینو غړو سره دای جوړ نه دی. خو دغه ترکیب ته په پام سره چې یو شمیر د دغو ملي شورا د مصالحې د ملي شورا غړو نن څرګندونې کړي، دوی دغه څرګندونو ته په پام او دغه ترکیب ته په پام فکر نه کوي چې د سولې خبرې به له ستونزو ډکې وي له طالبانو سره؟
که روسي خبرې ته لومړی جواب درکم، طبیعي خبره ده چې دغه تازه خبرګونونه چې بیګا خورشوي لیست روس ته راځي، دا د دې ښکارندوی کوي چې دلته د اجماع کمبود ته د سیاسي کچبانی په لوړه کچبانی نو دینان چې روسي د بډیرا افغانانو ونوسي چې مذاکراتي بهیر دی هغه چې زمون کمه د مختلفه شي، دا یو خبره. راځو دې ته چې د ترکیب ته څنګه ګورو. ګوري دغه د ترکیب جوړول په خپل وجود کې وغټه معما ګرځیدل په افغانستان کې. که چیرې تاسو د رښتینې استازیتوب بحث کوئ، نو دغه خلکو د قضیې او د افغانستان د پېټیرو بل چیزو د جګړو او د سیاسي معاملګریو لوبغاړي پاتې شوي دي، او دوی بیا هم د سولې په ځای معاملې خواته ځي. ولې چې دوی تاریخچه ته وګوري نو هماغه تکرار بحث مطرح دی. خو بله خوا که همدغه خلک تاسو نه وړاندې کوئ او د ترکیب برخه نه ګرځوئ، د دوی د دې وړتیا لري چې د قومي او توکنیز کار ته په استفاده هر نوع بهیر مختل کړي یا مخه ډب کړي. نو د دغه معما کې تاسو د دوو انتخابونو سره مخامخ او افغان ټولنه افغان حکومت سره مخامخ یې، نو بنان د اوس دپاره خو ولس خو هسې هم نه په جهتي څوک غږ اوري، په وار وار د اوربند چغې وهي، په وار وار د سولې غوښتنه کوي، د جګړې دواړه اړخونه ورته غوږ نه نیسي، او نه هم په سوله کې زه فکر کوم د دوی نظر د ډېر احترام څوک قایلېږي. ولې چې ټول بحث دلته د قدرت د انحصار او د قدرت بېرته لاسته راوړلو یا د خپل واک د ټینګولو بحث دی. په داسې حالت کې د ماما دا بل سر رانیول او هغه دا چې هغه خلک چې تخریب کارانه رول لوبولی شي، راځي د دوی انرژي د سولې د بهیر په پیاوړتیا کې کار باید وکارول شي. نو له دې اړخه زه فکر کوم بد انتخاب نه دی. په ټوله کې خو ستونزه دا ده چې دوی ترمنځ همغږي او اجماع نشته. دی کرزي صاحب مخالفت خود کریم خلیلی نن سرګندونې داسې ښایي چې ګوندې دی ډېر راضي نه دی، ممکن غټ پوزیشن یې په دغه ترکیب کې غوښته، غلوې دریځ یې غوښته. د محقق خبرې دومره ډېرې منفي خو نه وي زه فکر کوم. خو بیا هم کتلی شو چې دی هم یو څه ملاحظه لري. نو په ټوله کې موږ یو حساس حالت کې قرار لرو. دغه ترکیب ترمنځ تر ټولو مهم بحث دا دی چې اجماع باید منځ ته راوړل شي.
رحیم صاحب، همدا پوښتنه کوله وروستی چې دغه وضعیت په پام سره فکر نه کوي چې طالبانو له خپل اړخه د مذاکراتي ټیم اعلان کړی دی او د افغانستان حکومت هم له مخکې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا دغه د نوي اعلان شوو غړو پر سر جنجال یا پکې ورته ووایو، فکر نه کوي چې د سولې خبرې به نور هم ټکنۍ نه کړي؟
طبیعي خبره ده چې که ټکنۍ نه کړي ځنډنۍ خو به حتمن کړي، او د هر ورځ چې ځنډ پیښیږي په دغه بهیر کې موږ او تاسو د دې شاهد یو چې نوي ولاړی دی. هر نوې ستونزه زمنګ استاد چې د سولې د بهیر د پرمختګ مخه په فوق العاده توګه ډب کړي. اوس لپاره مهم بحث دا دی چې د افغان حکومت د بندیانو کم په سر باندې کم جنجال دی هغه پای ته ورسي او دغه غټ خنډ له مخې لري کې. دویم دا چې ولسمشر باید په خپل ابتکار سره د سیاسینو ترمنځ هڅه وکړي چې اجماع خواته لاړ شي او همغږي او همنظري رامنځته کړي. هغه کم دوستان کم سیاستوال چې ګیلې لري د هغه ګیلې راپکي تر څو دا ټیم دې ته چمتو شي چې د مذاکراتو ایجنډا ځای د مذاکراتو د بهیر هغه طریقه او دې مسایلو باندې بحث ور داخل شي. که دغه بحثونه نه پیل کېږي نو مخربو الخونو ته ورانکارو ناصرو ته موقع برابرېږي چې د سولې بهیر خنډونه لا پسې زیات کړي او دغه فاصلې واټنونه لا پسې پراخه کړي. نو اړینه ده چې زر تر زره دغه مخالفتونه او د جنجالونه باید حل شي.
ډېر مننه د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم چې د یو شمېر افغان سیاستوالو د نویو څرګندونو او د افغانستان د مصالحې د ملي شورا د نویو غړو په اړه چې افغان ولسمشر اشرف غنی د یو فرمان په ترڅ کې نوی لست اعلان کړی. لست هم د ارګ لخوا نن خپور شوی. لکه څنګه چې مو مخکې هم واورېده تر اوسه پورې د افغانستان د مصالحې د ملي شورا مشر عبدالله د اعلان شوي لست په اړه خپل دریز نه دی اعلان کړی. ازادي راډیو اوري نن په خبرونو کې بیا هم پر هم دی موضوع له سیاسي چارو له کارپوهانو او د غراز د چارواکو له ورسته څرګندونو مو خبرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ملګری ملتونه وایي چې لږ تر لږه 50 هیوادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو او ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې لادرکه کړی شوي. نن په زور د لادرکه شو قربانیانو نړیواله ورځ د 2011 کال راهیسې هر کال منځل کیږي. په پاکستان کې دغه ستونزه بیا ډېره لویه ده. د ورکو شوو کسانو پر کورنیو هلته څه تیریږي په دې اړه مو په یو راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې. خو د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ورکو شوو عزیزانو د لټې خپرونه هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي. همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. د بشري حقونو مدافعان مو دې خپرونې ته رابللي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. خو اوس ولاړ شو اروزګان ته. له اروزګان د ازادي راډیو خبریال وایي چې لارون کوونکو خپل نن اعتراض پای ته رسولی. نن مخکې دوی د ولایت د مقام دروازه تړلې وه په دې خاطر چې چارواک دوی ویل چې چارواکو د اروزګان کندهار لویه لاره تړلې ده. شریف الله شرافت له اروزګان را سره دی. شرافت صاحب په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟
ډېره زیاته مننه کوو نوري صاحب. د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره نن سهار تقریبا 9 بجې د اعتراض کوونکو د او د ولایت مقام دروازه وتړل. دغه لار د دغه دروازه د 500 ساتونو لپاره وتړل شو. خو وروسته د 500 ساتونو اعتراض کوونکي او افغان چارواکي په دې سلاسو چې دغه لار بیرته خلاصه کړي. ځکه بیرته خلاصه شو چې دغه دروازه البته بیرته خلاصه کړي چې دغه لار د اروزګان او کندهار تر منځوي لار چې دغه دیوی لارې لري چې ولار د وسلوالو طالبانو سره د ولارې د افغان دولت یعنی فرعي لارې دي. نو دغه لار له چیرې ویونی رئیس تړل شوی و وسلوالو طالبانو او افغان دولت تړلې و. کله چې وسلوالو طالبانو تړلې و وروسته افغان دولت د فرعي لارې مو تړلې. نو د اعتراضون سره د اروزګان د چارواکو په غوښتنه د کندهار امنیتي مسؤلینو او د اروزګان د اعتراضونکو په غوښتنه دغه د کندهار امنیتي مسؤلینو چې یاد لارې د شاولیکوټ په سیمه کې فرعي لارې زیاتې تړلې وي چې د دلینور لار ورته ورکیږي. نو دغه لار خلاصو سو اعتراضونکو هم خپل اعتراض پای ته ورسولي. ولی خو دغه لار لا هم وسلوالو طالبانو هغه لوی عمومي لار چې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د اعتراض کوونکو غوښتنې د وسلوالو طالبانو څخه هم همدارې چې دوی هم د افغان دولت په څیر اقدام وکړي او د ملکي خلک دي د سفر په توګه نه کاروي او دغه لار دوی ورته خلاصه کړي. ځکه دغه لار له چیرې ویونی رئیس وسلوالو طالبانو لومړی وتړل او وروسته د افغان چارواکو په دې خاطر وتړل چې تاسو ولې د وسلوالو طالبانو غوښتنې منئ.
بله مننه شریف الله شرافت له ترین کوټه د ازادي راډیو خبريالو چې و امرید اعتراض کوونکو خپل اعتراض پای ته رسولی. البته د اروزګان د کندهار د لاري د تړلو په وړاندې دوی نن اعتراض کړی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
مخکې مو وویل چې نن په زوره د لادرکه شو قربانیانو نړیواله ورځ د ملګري ملتونو وایي لږ تر لږه په 50 هېوادونو کې په سلګونو زره کسان د جګړو او ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې لادرکه کړای شوي دي. یو هم پاکستان دی. پاکستان په ځانګړې توګه په بلوچستان کې زرګونه کسان په لادرکه کړای شوي. په دې هېواد کې د ورکو کسانو موضوع یو څه غلی شوی و په وروستیو کې، خو په جون میاشت کې هغه مهال د خلکو پام یو ځل بیا ور واوښت کله چې د یوې بلوڅ نجلۍ د احتجاج پر مهال ثبت شوی ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه خپره شوه. هسې بې قمرانۍ په چغو چغو وژړل او د خپل ورور د خوشي کولو غوښتنه یې کوله. د ورکو شوو کسانو پر کورنیو په پاکستان کې څه تیریږي؟ عبدالحی کاکړ زموږ د مشال څانګې همکار له هسې بې قمرانۍ سره مرکه کړې او د هغې کورنۍ ژوند په دې رپورټ کې انځور کړی دی.
د لادرکه بلوچ زدهکوونکي محمد حسن قمرانی خوندي هر ورځ نږدې یو ساعت په یوه پښه ولاړي د خپل ورور د خوش کېدو لپاره د قرآن پاک ذکر او وظیفې کوي. د دې دواړه ورونه لادرکه سوي چې پکې مشر ورور یې وژل سوی او دویم یې لا هم ورک دی. د سږ کال د جون تر اتمې نیټو پورې د خپلوانو او دوستانو پرته هیڅ چاته د دوی غمیزه نه و معلومه. خو کله چې د لادرکه بلوچستان لپاره د اشاخ پورته کوونکي سازمان وایس فار مسنګ بلوچ له لوري د کوټې پریس کلب مخې ته احتجاج وسو، نو په دې کې ګډون کوونکي حاسبه کمبرانی د ژړا ویډیو د خلکو زړونه ولړسول.
السلام علیکم، میں حسیبہ کمرانی، احسان کمرانی کی مشیرہ. مجھے نہیں پتا میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. میرا دکھ
دا هغه دغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو په دومره پراخه کچه خپره شو چې لکهبل د لادرکه بلوچستانو د ستونزې ته د پاکستان او نړۍ پام یو ځل بیا راوګرځېدلې. د لادرکه کسانو مسله د بشري حقوقو لپاره د پاکستان تر ټولو مهمه او ناحل سوې ستونزه بلل کېږي. د ورکو کسانو کورنۍ، سیاسي ګوندونه او د بشري حقوقو سازمانونه دا ستونزه په وار وار راپورته کړې ده. د خلکو لادرکه کېدل په ټول پاکستان کې رپورټ شوی چې د پنجاب صوبې ترڅنګ زیاتره پکې پښتانه، بلوچستان، سندیان او ځینې پکې د کراچۍ ماجر دي. دوی د پاکستان پر امنیتي ادارو د خلکو لادرکه کولو تور پورې کوي، خو حکومت او امنیتي ادارو د رسنیو او عدالتونو له لارې په وار وار دا تورونه رد کړي دي. د ورکو بلوچستانو د شمیر پاړه شکیلې غاړې بیلابیلې ادعاوې کوي. د واکمن تریک انصاف پخوانی اتحادی ګوند بلوچستان نیشنل پارټي په 2013 کال کې حکومت ته د 15,128 لادرکه بلوچستانو فهرست ورکړی وو. د ورکو بلوچستانو لپاره ژغ پورتونکونکي سازمان مشر محمد قدیر بیا ادعا کوي چې تر 15,000 زیات بلوچستان ورک دي. د پاکستان حکومت په 2013 کال کې د لادرکه کسانو په اړه یو پلټونکي کمیشن جوړ کړی وو چې ورسره د تیر کال دسمبر میاشتې پورې 6,516 کسانو د لادرکۍ شکایت درج کړی وو چې پکې 422 بلوچستان ول. د بلوچستانو د لادرکۍ لړۍ په 2018 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي په پوځي عملیاتو کې تر وژل کېدو وروسته تیز شوه. د نواب پټي تر مرګ وروسته ځینې بلوچو ډلو له پاکستان څخه د خپلواکۍ لپاره وسلواله جګړه پیل کړه چې پر ضد د پاکستان پوځ عملیات شروع کړل. پر دې مهال د سیاسي فعالینو د ورکېدو رپورټونه ورکول پیل شو او وروسته د یو شمیر لادرکه کسانو مړي د بلوچستان په مختلفو سیمو کې ترلاسه شول. د حسیبه کمرانی د ورونو ورکېدل هم د دې لړۍ برخه بلل کېږي. خدا ادعا کوي چې ورونه له هیڅ وسلوالي ډلې سره تعلق نه درلود. د دې په خبره مشر ورور محمد سلمان یې هغه مهال په بلوچستان های کورټ کې باغوان وو چې کله د دې په خبره د 2015 کال د جولای په میاشت کې د پښمنۍ په مهال امنیتي ځواکونو پر کور د چاپی پر وخت له ځان سره بوستي
دشپې پولیس او په ساده جامو کې کسان راغلل او زما رور یې ونیولو. زما مور تر لرې پورې د پولیسو په ګاډي پسې منډې وهلې او د قرآن روی یې ورته نیولې چې زوی مې مه وړه. خو هغوی ورته وویل چې د یو څو پوښتنو وروسته به په یو یا دوه ساعته کې بیرته خلاص کړو.
خو د حسیبې په خبره دا دوه ساعته په نږدې یو کال بدل شول او بیا د 2014 کال د اگست پر 11 نیټه خبر راغلی چې د 2 کلن سلمان مړی د کوټي په کچی بیک سیمه کې موندل شوی دی. خو د سلمان تر مرګ شاوخوا څلور کال وروسته د حسیبه کمرانی دوام ورور حسن کمرانی هم اوچت کړل شو. حسن په اسلام آباد کې د پرسٹن یونیورسيټیز د کونکو او د چټان لپاره کوټي ته تللی وو. حمله دی ورځي د دې کورنۍ